Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و بجلی د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جمعې په ورځ په نوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماتان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاوه چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبې په ورځ په یو ونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. په 2020 کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لومړنی جګپوری طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د قانون او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمشپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دوو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه کې تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړي او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سږکال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس A320 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې درې الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزې شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشت چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان په ناغوښتون کې له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یو سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان په ناغوښتون کې چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیې د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراش د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خپره کړې وه او پکې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراش د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویرونکې بللې وه. او زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتک پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دواړو د دوړو او کنډوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لورې یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. سیاسي او امنیتي کارپوهان وايي هند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د سفر سره هم مهاله. د پاکستان هوایی بریدونه سیاسي او امنیتي پیغامونه لري. د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان د هوایی حریم پر سرغړونې تورن کړ. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت شوی.
کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې دسترپنا جوړه کړي. مصر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
یوش میر افغان سیاسی و امنیتی کارپوهان وایی هند طالبان و حکومت باندنوی چارو دو وزیر لسفر سر هم محاله. پا کابل و پکتیکا که دا پاکستان هوایی بریدونه چو ارخی سیاسی او امنیتی پیغامونه لرالیشی. دوی آزادی رادیو تا پا خبرو که وویل اسلام آباد نغواری چه کابل لنوی دیلی او دا سیمی لنور و حوادون سر نجده علی که ولری. زکر دوی پا وینا دا نجده والای کولیشی دا افغانستان سیاسی او اقتصادی دریس پیاور. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د باندونو چار وزیر چې په پیزوریزنی سفر هند ته تللی له هندي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلی او ویلي دي چې د افغانانو حوصله باید ونازبویل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو وروستي هوایي بریدونه د افغانستان د فضايي حریم نقص بللي، خو پاکستان یې لا په رسمي ډول مسؤلیت نه دی منلی. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله دا بریدونه څو اړخیزه سیاسي او امنیتي پیغامونه درلودلی شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
نو پاکستان د دغه وخت نه په استفادې سره چې هم د طالبان حکومت یو خبرداری وي، د هند حکومت یو خبرداری وي په دغه وخت کې دغه بریدونه ترسره کړه، تر څو چې دوی ته وښیي چې موږ غلي نه یو ناست او موږ د هغه ډلو د منځه وړلو هوډ لرو کوم چې په سیمه کې په افغانستان کې موجود.
د امنیتي چارو بل پو اختر محمد راسخ هم وایي چې هند ته د امیر خان متقی سفر سره هم مهاله د پاکستان هوایی بریدونه دا ښیي چې اسلام آباد نه غواړي طالبان له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې شي، ځکه په خبره یې دا کار به د طالبانو سیاسي او اقتصادي دریځ لا پیاوړی کړي.
نو زه ویلی سم د هند رانژدې کېدل د افغانستان سره او بالخصوص د متقی وزیر خارجه د طالبانو تک هندوستان ته پاکستان دلته ځان ورخی چې هغه نه غواړي چې هندوستان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې روسان د افغان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې چینایان د طالبانو سره نږدې شي، او پاکستان نه غواړي چې امریکا او نور ابو القدرتان دلته سرمایه گذاری وکي او افغانستان د امن په کور بدل شي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 9مه د ولور پوری پلاوی په مشري په یو 15 ورځېنی سفر هند ته ولاړ. د پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته هند ته د دوی د ولور پورو چارواکو په کچه لومړی سفر و. د دغه سفر پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان وکړ چې هند به په کابل کې خپل فنی استازولي د سفارت په کچه لوړ کړي. دواړو خواوو د سیاسي اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا امیر خان متقی د هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د برید په اړه معلومات نه لري، خو په پکتیکا کې د پاکستان بریدونه وغندل. هغه وویل چې په داشان کړنو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل کیږي او باید افغانانو حوصله ونه ازمایل شي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې د پنځمې د شپې نه وخته د اکتوبر 9مه بریدونه یې په افغانستان کړي، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه کې وویل د پاکستانیانو د ژوند او مال د ساتنې لپاره هر هغه اقدام چې اړتیا وي ترسره بشي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې پاکستان ابزرور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هیواد برید کې چې د بی پلوټه الوتکې یا ډرون په وسیله شوی، د ټي ټي پی مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي، خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا نورولی محسود ته منسوب شوی یو غږیز پیغام لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی، خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او خبرداری ورکړی چې که وضعیت له دې وروسته لا خراب شي مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د یادونې ده چې دې بریدونو ته بېلابېل غبرګونونه هم ښودل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو دغو بریدونو ته غبرګونونه ښودلي او غندلي دي. پاکستان ادا کوي چې له 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان بیا وخته رسېدلي، له افغانستانه د پاکستان پر ضد د وسلوال بریدونه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ او د دغه هیواد خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د طالبانو حکومت دفاع وزارت وای پاکستان د پکتیکا په برملا او همدارس کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د ترینګلتیا مسؤلیت د پاکستان په غاړه دی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته که وضعیت هر څومره کړکیچن کیږي پایلې به د پاکستان په غاړه وي. پکتیکا ولایت کې هم یو شمېر ځایي سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې وړ مشبه هوایي بریدونه شوي چې خلکو یې ته مالي زیانونه اړولي دي. د دې موضوع جزئیات هم واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي، خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمي ته کمې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په وینا له ورښتونو او بادونو یې خوندي کړي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړي. نو جمع را روان دی، جمع نږدې زموږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي، نور خیمو کې ګزاره نه کیږي، کورونه مړنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست د 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3500 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 94% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل،
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، ته په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه را روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودري شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازی هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کورنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي، 3 کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل، زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وښیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
هنن یومن پر دین اروپای هی ودونو نیوکه وکړه وی ویل چا غوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او لا افغان خزو دملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لګولو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغه د کوم ځنګړي هی ودونو منخیست خو مخکې زین اروپای هی ودونو په ځنګړي ډول جرمني ویلی وو چې غوړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لګولو په اړه خبرې وکړي چې په دغه واد کې په جرمونو تورن دي. هغه نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارټاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارټاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په 2:30 وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډیری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوال ورځې لمانځنه په حقیقت کې د یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیزي کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې او په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستي کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وایي زه له ژونده ډېر ستړی شوی، دوه لورګانې او یو زوی مې ناروغان دي. کله کله له ځان سره ناست یم خو خپلې ګوتې شمارم، دا مې عادت ګرځېدلی. کله کله داسې شم چې لمونځ وکم خو د رکاتونو شمېر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت مې ښه نه دی. یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي د طالبانو له لورې د ښځو نجونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځیو په بندیزو سره ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستۍ کلونو کې طبیعي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې په وروستۍ زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپنا پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره خپل بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پیښو شخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
همدارس ازادي رادیو په بیلابیلو ټولنیزو یا خواله رسنیو کې هم کتلی او اوریدلی شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیري ګلونه وی او د بیري د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبرمنی او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره وی هوکړې ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت وړاندیزونه کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الو خیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږکال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دی مانی دی باز نور سر دی جات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته دسی جوړې نو سوزی ډیر خرابې
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مقصد سرخانی مخته جوړ کی او چې دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه هم ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې دې نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته که څومره زحمت دوی بسلی د یغمره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرکي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو